فقط په غوروي سټیټیوز مطلب علاقه د باندې وستم نو دا لاغي ورځ لګي د انګي جوړي بیا د واده فورز باندې یو ماحول ورته جوړ سي دا رنګ چې دا کلی شې جم راسي اغم د دې شي ته واداري چې آیا د نوګي بسوي کوم انګي بوي څه بکی او په دې کې نور هم د سډي ریارمنجي نیوي چې اغه هم په دغه ورځ د خپل زړه د خپل دغه اظهار سي د خپل غم د دې د واده فورز کوي اغه هم بیا انګي وي یوازې ناوي هم انګي نه وي پر ناوي باندې سراجي دا غي خوندکياني ک دا غي خپلواني ک اغه نو یو څوک شجیوی هغه په دغه ورځ راسي خپل وای و انګی وی کله چې ناوګي انګی وی ودی ته یو شش شایسته تخت ور برابر کی دراړ پر تخت کښینی یا د ګل ټکرای چې کوم یو غرور په سر کې او بیا د شاو خوشی دی ګری سره راټول سی دا ور تکښینی او دلته دا د اپا انګی پیل کی ور د واره د خلی سه دو درې غټ غټ आवाजونه های های دارنګ راو باسي بیا خپل انګی وی او دا انګی وی وی په دما باندې کې بیا د زړی 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 او په د زړه زړه کې بیا برته بیا های های هغه आवाजونه باسي بیا خپل انګی په پوری کې د دې حل کوچی بار بار شربت په دې د دارنګ ماحول چې پدای کې ډیر شج زاړی ورسره او ما دا سیم یو واده کې ولې دلته واده یو شناوګی د انګی ویل هلته ویو دوی شج به او شه هم سولې دا تر ماحول جوړو خپل طبيعت د کور خلق سړی او چې کوم وو هغه دا ګر سره په دې کې چورت نه وای موږ وې کدوې د انګی وی دغله وجه وی چې څوک بزما فریاد ووري او غشب پرونی سي او دغه بو کې خواغه سينو هغه سينو هغه خپل کارونه کول بس دې خپل واج خپل رسم خپل دغه پر کول
ته پوهېږې چې په دې زموږ په کلیوالو سیمو کې چې ښځې د ژوند په چارو کې شامل نه دي او نارینه له دوی سره په یوه کار کې هم سلا نه کوي خو بل لور ته انګۍ له ښځو سره شته چې دوی په ودونو کې دوی د خپل مظلومیت اظهار د دغو انګیو په ذریعه کوي او په دې انګیو کې دوی تر ډېره پر خپلو نږدې خپلوانو پر ورور پر پلار پر تربرونو ډېر کلک تنقید کوي آیا دغه نارینه چې دغه انګۍ واوري نو دوی خو بیا په بل واده کې یا په خپل شوزو دا بندیز نه لګی چې دغه څنګه دوی باید ونه وای
یا دا شنه ده ما په خپل علاقې کې په زیارت کې دا تر او ودونه او دا تر زایت مانګی را ټولول ما در سرچ کاو هغه ټی ما دا شزی مول دي چې هغه مشته دا ویل چې زما خپل د اکازو ینګی را جوړ کړی وي چې ته به د خام خد از ما انګی په واده کې وي بلی ول مال په خپل رو رنګی جوړ کړی و هغه ما ته ویل چې دا زما انګی به ته په واده کې وي مطلب دا چې دا هغه زای سړی هم انګی وي انګی جوړی خودی وي نه په دغه نویان وي خپل د دوی هم یو زړه کې یو شی وی هغه راځي د دوی په خوله باندې هغه بیا دوی په انګی کې د ناوی په ذریعہ باندې هغه اظهار کوي مطلب انګی یو فریاد دی یو چیغه ده چې دا د دوی له خولې وځي نو دا د سړی سرم د تر مسلې وی چې هغه خو ټپه کولای شي شیر لیکلای شي دغه کولای شي انګی دوی خوشاله که دوی نه خوشاله پر دې به د وخت بندیز لګیدل
دغه ولسی شاعر چې تر دې کتابي شاعر زورور ده یو سبب دام ګڼل کیږي چې وایي دا د کتابي شاعر غوندې په زور نه جوړ ډېر بې سختګي په کښې وي او په فلبدي توګه یعنې د ده دوی ته چې کوم اظهار راسي یو دم دغه انګۍ دوی جوړوي آیا دغه ناوې چې کله کله د انګۍ وایي زر زرې جوړوي که نه پر دې فکر کوي بیا جوړوي
دا په ما دا یو په دا ځای کې دا هم نوټ کړه چې کله ناوې انګۍ ویله نو هغه به ودرېده کې دې ته به دې پر څنګ ناسته بله خوندکۍ هغې به هغه جمله دې ته وروښووله بیا ما په دې باندې بیا سوچ وکړي بیا ما له دوی زه دا پوښتنه وکړله چې آیا دا انګۍ دا ناوې په کړه جوړ کړی وا دوی وی چې یا دا د خوندې سره ناشې خوندکېنی سره ناشې ناوګی ناشې د چکل انګی جوړې د انګی سره نشلې دوی هم لږه سره بیا مرسته کوي دا ټپی مطلب دوی هم سرور سمې د کار کوي کردار جوړې شي کوي نو دا پاغه کې د دوی د خوندکېانو د دې د خوندو می سوي دا په یوازې ځان ولې چې د دې ځکه کوم انګی ویرس ولا د دابل ټپه چې خوندکې وروښول نو زه په پوسم چې د انګی په یوازې نه د جوړ شي
او روسي پښتنه می دا چې تا خوص پر د انګی باندې چړنه کړی ستا په څېړنه کې کم کم کتابونه له تا سره وو چې په دې سیمه کې انګۍ تر اوسه پورې کومو کومو لیکوالو راټولې کړي دي او ته څه فکر کوې چې آیا دا زموږ په سیمه کې اوس هم دې ته اړتیا شته چې آیا نورې خورې ورې انګۍ به هم په ولس کې وي چې هغه باید راټولې سي
ولې نسته زه به په یوازې ما خو دا دوه کتابه د انګۍ غماله په لاس راغلي وو چې یو ډېر د وخته په دې باندې سیال کاکړ صاحب هغه په دا باندې ریسرچ کړی وو هغه صرف انګۍ راټولې کړې وې هغه هم هغه وخت دی کله استاد پته سوی وو ملکانو په مرسته را ټول کړی وي هغه نه لې وي زنانې سره لیدلی و نه د دې پس منظر و ده ته په صحیح معنا ور معلوم و نه یې دا تره مطلب تحقیق پکړی و او نه یې د زنانې له خولې انګۍ اورېدلې وه چې کومو سړیو و ده ته ما په د ده په کتاب کې ډېرې دا رنګه انګۍ و مو لیدلې چې هغه ماتې ګوډې وي هغه انګۍ چې بیا ما بل ځای اورېدلې وي د هغو بکایا ایسه بیا ما سره را برابره کړي وه ما ټوله کړي وه چې بای دا خو په کتاب دا رنګه راله دلته به له ما سفره وه هلته به ماته ګوډه وه دغسې بیا عبدالخیر ځلان صاحب چې کوم وخت په دې باندې یو کتاب انګۍ د نیمې نړۍ فریاد دا لیکلی دی کار خې ډېر لوی کار کړی دی ډېر ښه کار یې کړی دی خو ده هم په خپله له یوې زنانې سره نه لیدلی دي نه د له دې له خولې انګۍ اورېدلې دي ده ته د ریډیو سټېشن د خطو په ذریعه الکانو یا که چېرې نجونې وې هغو هغه هم د ده به د خپل کتاب کې دا اقرار کړی دی چې ما له د الک په نامه یو نجلۍ خط رالېږي یا که بیا داسې الکانو رالېږل نو ما دغه انګۍ چې دي ده هم پس منظرونه چې دي له هغو نه دي اورېدلي او حقیقي هغه دغه ته نه دی رسېدلی خو بهرحال ده راټولې کړي دي مطلب یو دوه سوه انګۍ یو دوه نیم سوه انګۍ به ده هم ټولې کړي وي اوس هم زموږ په علاقو کې ته دغه لاس زیاتې انګۍ پرتې دي او ډېرې پخوانۍ انګۍ چې دي هغه د دوی په کتابو کې بیا نه وي هغه بیا ما یو ځای نه بل ځای داسې ماتې انګۍ لکه پخوا چې ماتې ټپې وي ضرورتونه خو موږ ډېر شي ته لرو موږ اوس هم که ټپه وګورو د ټپې په مقابل کې موږ انګۍ ماغو مقدر تعداد کې ستا هم هغو نه زړه ده نو موږ دوه کتابه په لیکلي یا یو یو ریسرچ ما پر کړی دی زه دا غواړم چې پر دې باندې د نور هم ریسرچ وسي په انګریزي کې د په وسي په هر ژبه په اردو کې د پر وسي موږ چې نورې انګۍ راټولوو دا خورې ورې نو موږ سره یوه پښتو اکیډمي شته چې هغه کولی شي چې څوک دا کار کوي او هغو ته فنډنګ وکړي او هغو ته یو پروجیکټ یو دغه په لاس ورکړي او هغو ته خرڅ ورکړي که څوک ریسرچ کوي له هغو سره مرسته وکړي او له دا هر ځای چې دی راټولې شي زما اوس خو به نو په یو څو علاقو رسېدلی په تمام بلوچستان خو زه نه یم ګرځېدلی زه خو چې کوم علاقې وو ماته را معلومې وي چې دلته شته هم هلته ما ریسرچ کړی
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
هنری آثار معمولا د هنری منطق په تله تلل کیږي په ځینو بحثونو کې کله ناکله له لیکوال او شاعر څخه غوښتل کیږي چې د خپل تخلیقي اثر سپیناوی وکړي خو له سپیناوي سره سره بیا هم اثر په تله او تول پوره نه خیږي په دې کې دوه خبرې دي یو دا چې هنری منطق په ځای او سم نه وي او بل دا چې په کومه تله چې دا تول کیږي هغه تله دې تول ته نه وي جوړه په دې نقل کې چې اوسې اوری تخیل او هنری منطق داسې دی چې د سړي زړه تلویږي ځوانان د داسې نقلونو تخنیکونو ته په پام سره ښې کیسې لیکلی شي راځئ غوږ به شو وږمې جبارخیل ته
د چرک چل د اوړي سره ګرمي وه هر چا له تودوخې شکایتونه کول او ځینو خو به د ملامتي ګوته نیغه لمر ته نیوله دغ لمر سخت و قهراوه دنیا ته یې اشاره واړوله ځان یې پناه کړ دنیا سړه او تیاره شوه خلکو له لمره بخښنه وغوښتلې او زارې یې ورته وکړې چې راستون شي خو هغه نه منله مرغانو فیصله وکړه چې یو استازی تعین کړي او لمر ته یې واستوي دوی چرګ خپل استازی وټاکه لمر ته یې ور واستاوه چرګ چې د لمر کور ته ورغی د دنیا د خلکو مشکلات یې ور واورول د یخنۍ یې ورته وویل او د تورې تروکمې یې ورته وویل چې دنیا پکې ورکه ده خو دې خبرو په لمر باندې اثر ونه کړ نیغ ځواب یې ورکړ له ځایه به ونه خوځم پل به در ونه خلم همداسې ښه یاست چرګ په ژړغوني غږ ورته وویل نو د دې مطلب خو دا شو چې ځمکې ته به په تکه توره تیاره کې ورځم او راته پټ ګیدړ به مې ژوندی تر ستوني تیروي لمر ورته وویل مه وارخطا کیږه خدای مهربانه دی چرګ ورته وویل لمر لالا که دې زما اذان واورید نو پوشه چې ګیدړ را باندې حمله کړې ده په دغه سې وخت کې مې یوازې مه پرېږده خدای ته وګوره ځان را ورسوه لمر سر وخوځاوه ډاډ یې ورکړ او چرګ چې د لمر له کوره را ووت اذان یې وکړ لمر سمدستي د خلوت له خونې را بهر شو ټول آسمان یې وکوچي، په چرګ وزر وغوړوي او لګي دړې وساتي، خو چرګ ځان پټ کړی و. له هغه وروسته هر سهار وختي چرګ اذان کوي. لمر د هغه د ژغورنې په نیت له کوره راوځي، کری ورځ پسې ګرځي او چرګ ځان ورنه پټ کړی وي.
د تکړه شاعر عباسین یوسفزی د غردنګونو په نوم د شعرونو ټولګه لس ځلې مختلفو ناشرانو چاپ کړې ده. ښاغلی یوسفزی د تخلیق تر څنګ د تحقیق په برخه کې هم قلم چلولی دی. د ښاغلی یوسفزی د شعرونو بله ټولګه الوت نومیږي چې په خپل وخت کې ډېره ستایل شوې. له ښاغلی یوسفزی سره زموږ همکار داود تپان مفصله مرکه کړې ده. تاسو یې نن لومړی برخه اورئ.
یوسفزی صاحب، ستاسو د ژوند او شاعرۍ زده کړو هر څه په اړه ماته شخصي معلومات شته، خو زموږ اوریدونکو ته بغومره معلومات نه وي. ښه به دا وي چې په پیل کې ستا له پېژندګلوۍ را پیل کړو او په خپرونه کې ښه راغلاست هم درته وایو.
فارمشي تپان صاحب، ډېره مننه. زما نوم عباسین یوسفزی دی. زه د دیر د ولایت په ادینزو تحصیل کې د ملکن په سیما باندې زیږیدلم په کال 1928 عیسوي کې، او د هغې نه پس په وړوکوالي مې سبق ویلی په کلي کې. هلته سکول داسې ودانی هم نه وه، هلته د الوچو په باغ کې به ناست وو، او چې جمعه به و نو زموږ الوچو ونو کې به پاڼې نه وې، نو موږ به نور ته ناست وو، او چې اوړی به و نو د الوچو سوري ته به ناست وو. بیا ورو ورو ودانۍ هم را جوړه شوه. د هغې نه پس لسم چې مې د کلي نه وکړ، نو بیا لاړم اسلامیه کالج پېښور ته. هلته کې هلته نه مې سوار لسم وکړو، بیا مې د وکالت امتحان پاس کو د خیبر لا کالج پېښور پوهنتون نه، او د هغې نه پس مې بیا په پښتو کې ماسټري وکړه، او نن سبا په اسلامي کالج پېښور کې د پښتو څانګې د رئیس په توګه خپل کار کوم.
دا خو د لنډ پېژندګلوۍ او د ادبیاتو سره د آشنایۍ په اړه راته ووایي، بېخي ترې راتېر شوې.
داسې د طوفان صاحب چې په زه په دریم ټولګي کې وم، چې په ما به شعرونه خلګېدل، په نصاب کې چې کوم نظمونه شامل وو هغه راته ډېر ښه خوند مې راله کوو. زما سره یو بل ملګری و، مونږ به دواړو اکثر د هغې نقلونه جوړول، ټوخې ټخالې بم کولې، خندل بم. بیا تر دا سلسله تر اتم نهمه پورې، اوم اتمه پورې روانه وه. بیا مې خپل شعرونه لیکل شروع کړو. داسې وخت راغی چې خپل شعر به مې لیکو، خو ښکاره کولی مې ډېر نه شو، شرمېدم پې، هسې نه چې غلط مې لیکلی څوک را پورې ونه خاندي. بیا چې کله سملګرو ته زما پته وه، بیا چې زه اسلامي کالج ته کله لاړم، نو دا حوصله او دا موقع ما له خدای پاک په لاس راکړه چې بیا به ما هلته په سټیج باندې خپل کلام وی. او دریز ته چې په وړمبي ځل لاړم، نو لاسو خپې مې هم ډېر رپېدل او ډېر وارخطا وم. را سره دام یاره وه چې یاره څه داسې سیز ونه وایم چې زما د رسوایۍ سبب ونه ګرځي، خلک را پورې ونه خاندي. نو بس دغه د شاعرۍ سلسله وه روانه شوه. اول مې سمودا لږه غوندې په اردو کې هم شاعري کړې وه، خو بیا راته قتیل شفایي د اردو یو مشهور شاعر دی، الله دې وبخي، هغه راته مشوره راکړه چې په خپله ژبه کې شعر لیکل پکار دي، او بیا خصوصا په هغه ژبه کې، په کومه ژبه کې چې بني ادم خوب ویني، خوب چې په کومه ژبه کې ویني، نو په هغه ژبه کې تخلیق کول زیات مناسب دي په نسبت د نورو ژبو.
مننه. ډېره نوې خبره مو واورېده. په هغه ژبه کې چې څوک خوب ویني، په هغه ژبه کې تخلیق کول مناسب کار دی. دا راته ووایي چې کله مو شعر وایه، کوم شعر وو لومړنی شعر چې ستاسو که درته یاد سي له سټیج مو وایي؟
داسې خو راته نه یادېږي چې وړمبی کم یې وو، خو غالباً چې یو نظم ما لیکلی وو هغه وو چې خدایه دا څنګه قانون دی، خدایه دا څنګه دنیا ده، څه داسې غوندې مصر پکې وو، ګیلې میلې پکې وې چې یاره دا غریب سره داسې ولې کېږي، او مالدار ولې خوشحاله دي، او داسې غوندې داسې یو احتجاجي غوندې ترقي پسندی رنګ لرونکی کلام وو. اوس راته پوره نه یادېږي. بل دا ده چې په دغه وخت کې زمونږ چې څومره شاعرانو هغوی به په مختلفو رسالو په ټلویزیون او ریډیو باندې چې سوي نو هغه به ما ډېر زیات خوند راکو او پای کې خصوصا طنز او مزاح زما ډېره خوښېدله. نو طنز او مزاح مې په شروع کې یو څو شعرونه لیکلي خو بیا مې ښکاره نه کړل. ما هسې نه چې د مزاحیه شاعر په حیثیت مشهور شم نو بیا به تیزا خلاصولی نه شم. او طنز او مزاح ډېر ګران کار دی.
تاسو ویلې چې دا ډېر ګران کار دی په ادبیاتو رشته کې تاسو ماسټري کړې ده او زمونږ او ستاسو خبرې به ډېر هغه اورېدونکي هم اوري سي هغه به مبتدي لیکوالي یا به شاعرانی د دوی د ودې لپاره د تا تجربې څه دي؟ مثلا څنګه کولای سي یو ادیب په پړاو په پړاو وده وکي او ذهني انکشاف وکي؟
شعر چې د تپان صاحب دا قدرتي ملک ده، دا هر چا سره نه یو نه خدای پاک هر چا لور کوي. دا چې الله چاته د شعر لیکلو صلاحیت ورکی نو دا غې نه پس دل پکار دی چې څومره ژوره مطالعه وکړي، خپل کلاسیکی ادب چې دی خپل عالی ادب چې دی هغه ولولي، دا غې نه علاوه په کوم نور ژبو چې پوهیږي هغه ژبو کې د ادب ولولي، د دې نه پس دی د ادب نظریاتو نه ځان خبر کی چې ادب مقصد څه دی، ادب د څه لپاره لیکل کیږي، په دې کې کمې نظریې چې دي هغه زیاتې غوریزې دي، کمې نظریې چې دي هغه نه دي غوریزې، کمې متروک دي، کمې په ژوند کې خلک اوس استعمالوي. نو مطالعه ډېره بې کچه ضروري ده. او چې کله څومره دی په ادبي محفلونو کې کینی او تنقیدي زده کړه کیږي، د تنقیدي اجلاسونو کې کینی، پای کې ګوري چې یو فنپاره خلک څنګه سنجوي، یو فنکار خلک فنفاره خلک څنګه تشریح کوي، دا غي کره کوټه څنګه معلوموي، نو چې دغه تنقیدي لارو چارو نه دی تیر شي، نو دا غي نه پس یو وخت داسې راشي چې دته دا احساس وشي چې ښه ادب څه دی او چې خادب دی او پیژنې، نو بیا د خادب تخلیق کول هم شي.
په تخلیق کې ستونزې هم موجودې دي. په اوسنۍ پښتو ژبه کې چې کوم تخلیق مونږ ګورو د لر او بر د پښتنو ترمنځ، دواړه تخلیق کې توپیرونه موجود دي. د دې توپیرونو د له منځه تلو لپاره څه کول پکار دي؟
پکار خدا ده چې زمونږ یو مرکزي املایي، اول خدا ده چې د باړګلې املا چې کله جوړه شوې وه نو هغه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د افغانستان د کوټې او د پښتونخوا اوسیدونکي ټول په دې پوه شي چې هغې د دغه مرکزي لهجه باندې په دغه مرکزي املا باندې ورسي. نو هغه مرکزي املا خو تقریبا شته، یو ټکی نیم یو توری نیم دی چې د هغې دغه شته، فرق شته، نور پاکه ده. بله تر څو پورې چې فکري او فنی خبره ده، نو د هغې دپاره چې څومره ډېره ناسته پاسته د یو بل سره کېږي او څومره ډېر تګ راتګ کېږي، هغومره به زیاته فایده کېږي. او مونږ دا ګڼو چې په افغانستان کې د نثر په میدان کې خصوصا د څېړنې په میدان کې چې کوم کار شوی دی، نو دا کار هلته نه دی شوی. دلته ډېر د اعلی معیار څېړنه شوې ده. اوس لږ ډېر چې کله په اکیډمیک لیول باندې، یعنی د یونیورسټو کې په پوهنتونونو کې، هلته د ایم فل او د پی ایچ ډی طالب علمانو چې کومه څېړنه وکړه، نو هغې معیار لږ نسبتا ښه دی، خو بیا هم د افغانستان د څېړنکارانو معیار ډېر اوچت دی. تخلیقي ادب چې دی پای کې زما دا خیال دی چې د لرې پښتونخوا خلک زیات ښه دي. اغي تخليقي نثر او تخليقي نظم هټول تخليقي خود دي چې کم لیکل دي، نو اغا په تخلیق کې زه ګڼم چې د لری پښتونخوا خلک زیات تکړه دي، زیات کار کړی دی، او په افغانستان کې په څېړنه کې په تنقید کې ډېر مهم کار شوی دی، او دا کار جواب چې دی هغه نشته. نو په کار دا ده چې یو بل سره ناسته پاسته، نو په دې کې به رو رو یو بل سره په یو مرکزي غوندې رنګ به پیدا کیږي، او دغه مرکزي رنګ به داسې چې یو بل سره به پوهیدلو کې ډېر آسانی وي.
د شاعرۍ نام یو ګام مخکې څېړنې ته راغلو، خو ګډوډې پوښتنې دي په خاطر کومه سي اوریدونکي هر هغه څه سي په زړونو کې مو دي هغه را سره واوري. دا راته ووایي سي کله دي شعر ویلو ته پیل وکه، بیا دي شعر څنګه پسې تر دې دمه راورسوه، او اوس چې ورتلې په اباسین اوس کوه پهلواني، اوس خلک پهلوانۍ ته هڅې، دا څنګه؟
نو شاعرانه تعلیق ہو دا ہر شاعر حق بل دا سے جی بہ خبر ادا دا کم مزل چما دبی کھڑے دے غالباً دا سے پنجے درش کالو نزیات مزل ده. نو پا دی دوران کی ما کوشش دا کرده چی زدکره وکم اوسم زد زدکره پا مرحله که ما زان استاز گرنل یا زان ماهر گرنل چی دی دا چرم زما پا تصور که ندیر آگری و ذهن که می دایی چی صدی زدکری دی آغا خلکو تا ورو رسوا او شاعری خدا سیده چی دا اللہ پاک هر چال سمر ورکی دا دا اللہ پلاس که دی که دا بنی آدم حیث اختیار نشتا نو بس شاید چی خدا پاک دا غواری چی زده ہوئیم چی ورد لی پا باسین اس کو پالوانی
منن آباسین سیب اوس دیو خی غزل نوی غزل کرتا ہوئی
نو دی وقت که چی سراتا یاد شو بتا ہوئی ما صدا سی مات گوڑ شیرون بتا ہوئیم چی سا یادیگی دیو غزل دو یو خدا دی چی ستا پا خائست با یو بحیر جوڑاوم یاد ساتا ستا پا خائست با یو بحیر جوڑاوم یاد ساتا د دې خپل درد د تصویر جوړوم یاد ساته او زما عظیم بابا جانا د خپل سر په بیا زما عظیم بابا جانا د خپل سر په بیا د پښتنو له تقدیر جوړوم یاد ساته او د چا کوسکه به داسې بینوا نه پرېدم د چا کوسکه به داسې بینوا نه پرېدم خپل هر ارمان له زنجیر جوړوم یاد ساته ستا په پړونی میں قسم دے پختنی محبوبے ستا په پړونی میں قسم دے پختنی محبوبے ستا د دشمن کر به ویر جوړوم یاد ساتا د بل غزل یو سو شعر نه دیږي چې زما د زړه او ستا د اننګو رنگونه یو دی زما د زړه او ستا د اننګو رنگونه یو دی ته ګوره د ګلاب او د لمبو رنگونه یو دی او ښکاریږي چه هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد ده خکاریږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد ده د خاورې او د ټولو پښتنو رنگونه یو دي او په چوکه په یو ته څوک وي جنکی چې وختو کې اسې په چوکه نه کم سیشتا نه شملا نه ګیره برید په چوکه نه کم سیشتا نه شملا نه ګیره برید دا سوشو د پیغلو او ظلمو رنگونه یو دی او آخری شعر ده چې زما د وطن خلق یه تمیز کوله نشی زما د وطن خلق یه تمیز کوله نشی د زنو رهبرانو او د غلو رنگونه یو دی
ډیر ښه ډیر ښه
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
د مزدور په نوم اخبار چې د کارګرانو د ټولنې لخوا چاپیږي د څه ځنډ وروسته خپله نولسمه ګڼه چاپ کړه د مزدور اخبار چلوونکي وایي غواړي په راتلونکي کې په همدې نوم رادیو ولري زموږ همکار شاه محمود شینواری د ټولنې له مشر سره مرکه کړې ده پام مو ورته راړوم
ډاکټر صاحب محترم که په لومړي سر کې تاسو راته ووایئ چې د مزدور محلنۍ اخبار چې چاپیږي له څه وخت راهیسې چاپیږي تر اوسه پورې څو وارې چاپ شوی دی
د افغانستان د خوارکښو مزدورانو سراسري اتحادیه په 1990 میلادي کال کې تاسیس شوه او د نورو فعالیتونو تر څنګ مزدور اخبار په فرهنګي برخه کې منځته راوړو چې دغه اخبار په 1990 لمریز کال کې لومړنۍ ګڼه د دې خپره شوه چې تر اوسه تقریبا دا زمونږ استاسي پر مخ چې کومه پرته ده دا 1990 ګڼه ده او مونږ کوشش کوو چې اوس دا محلنۍ میاشتنۍ 15 ورځنۍ او هفتنامه
په دغه ورځپاڼه کې کوم مطالب تازه ورکړل شوی دی که د محتوا په اړه راته وایي
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د خوارکښو مزدورانو سراسري اتحادیه تل د خوارکښو زحمتکش او کارګر د حقوقو لپاره کار او فعالیت کوي دغه جریده چې د اتحادیې په فرهنګي بخش کې د تحریر د هیئت تر نظر لاندې خبرېږي په دې کې د کارګرانو هر اړخیزه حقوق د کارګرانو ټوله محتوا یې د کارګر خوارکښ او زحمتکش حقوقو ته ځانګړې شوې ده او مونږه کوشش کړی دی چې هغه ستونزې چې کارګران ورسره لاس او ګریوان دي او هغه فعالیتونه چې دغه اتحادیه تر سره کوي د کارګرانو مخې ته ورسو او د هغه ستونزو څخه نړیوال او هغه خلق چې د کارګرانو پورې تعلق لري او د کارګرانو د حقوقو په اړه باندې په نړیواله سطحه باندې کار او فعالیت کوي د هغې سترګو ته کو او د هغې فکر د خپلو کارګرانو ستونزو ته راواړو.
دغه اخبار ته اوس په کومو سیمو کې رسیدګي کېږي؟ آیا نور ولایتونو ته هم دغه اخبار پراخه شوی دی؟
دا اخبار خو افغانستان شمول اخبار دی. مونږ په زیات وخت کې کوشش کړی چې د افغانستان مختلفو سیمو ته ولیږو، خو په اکثر مواردو کې د امکاناتو د نشتون له امله. تاسو ته معلومه ده چې دغه اتحادیه په خپلو مالي امکاناتو باندې پرمخ ځي تر اوسه، او دغه اخبار هم د دغه اتحادیې فرهنګي برخه ده، په خپلو امکاناتو پرمخ ځي. خو مونږ کوشش کړی دی چې دا د افغانستان لرې پرتو سیمو ته، حتی شمالي ولایتونو ته، د افغانستان جنوبي ولایتونو ته، په مشرقي کې په ډیرو مواردو کې مونږ کوشش کړی دی چې په مرکز کې خبرېږي او د خلکو لاس ته ورغلی ده او مونږ ته خبر شوي.
که په وروستۍ برخه کې دا راته ووایي چې په راتلونکي کې ستاسې پلان څه دی تر څو د مزدور دغه محلنۍ نور هم غني شي او پراخه شي؟
مونږ نظر لرو، تاسو ته زه یادونه کولای شم چې د افغانستان د خوارکښو مزدورانو سراسري اتحادیې په فرهنګي ساحه کې یوازې په دې مزدور اخبار مونږ باید متکین اوسو. زمونږ پیشنهاد او خواهش دی او غوښتنه هم همدا ده او کوشش هم همدا دی چې مونږ د کارګر غږ تر عنوان لاندې باید یو په ملکي سطحه باندې او په نړیواله سطحه باندې یو راډیو ولرو. خو د اخبار د غني کولو لپاره تاسو ته معلومه ده چې مونږ په خپلو امکاناتو دغه پر مخ وړو. مونږ کوشش کړی دی چې هغه مضامین او هغه مطالب او هغه قلموال ځان سره را نږدې کړو او د هغې همکاري واخلو، تر څو دغه اخبار چې نن زمونږ استاسې تر مخ پروت دی، دغه اخبار چې اوس محالنۍ ده، مونږ کوشش وکړو چې د امکاناتو په لاسته راوړلو سره دغه پنځلس ورځنۍ یافتنامه او نور یې را لنډ کړو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو